آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکای د څلور ایالتونو گورنران افغانستان ته په یو ناڅافي سفر تللی دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وای غواړي چې پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړي، خو پاکستان باید مناسبه فضا را پیدا کړي. او پینټاګن وای چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د سوریې په شمال کې د ترکیې له سرحد سره نږدې د کوبانی او عین العرب ښارګوټ په شاوخوا کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړل. دا امریکا غږ واشنگتن دی. قدر منوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 18 نیټه ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره برابرېږي. دارې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به په پغمان کې د څو ښځو په عزت باندې د تېري کولو عاملونو ته د اعدام د سزا، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د غونډې په پای کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په جنگ ټینګار، او په غزنی، هلمند او اروزګان کې د طالبانو د وروستۍ حملو په اړه د ولسي جرګې د غړو د اندېښنو په باب رپورټونه واورئ. او بیا به یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د امریکا څلورو گورنرانو افغانستان ته ناڅاپي سفر کړی دی. هغوی د هغه هیئت غړي دي چې غواړي په افغانستان کې امریکایي عسکر وګوري او د تروریزم خلاف او د امنیتي مسلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د نیویارک گورنر انډرو کومو، د نوادا گورنر براین سینډوول، د ټینیسي گورنر بل هیسلم او د میزوري گورنر جی نیکسن د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د چارواکو سره چې د دې سفر سرپرستی کوي افغانستان ته تللی دي. کومو په یو بیان کې وویل چې دی په دې باندې کار کوي چې د نړیوال تروریزم په مقابل کې د نیویارک د خلکو چمتووالی او حفاظت او ساتنه یې زیاته کړي. هغه دغه راز د امریکا د اردو د غړو ستاینه وکړه چې په بهرنیو ملکونو کې جنګیږي. د دوی دا سفر د امنیتي ملحوظاتو له کبله مخکې نه دی اعلان شوی. په دې هیئت کې د پوځ مرستیال بریډ کارسن هم شامل دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویل دی چې دی غواړي د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي، خو که پاکستان د خبرو د مناسبې فضا سره موافقه کوي. صدر اعظم مودی پرون د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یوه اوږده وینا وکړه او ویې ویل چې دی غواړي د پاکستان سره د دوستۍ او همکارۍ د پرمختګ لپاره جدي خبرې وکړي، مګر دا خبرې باید په داسې ډول وسي چې شاته د تروریزم سیوری نه وي. هند فکر کوي چې پاکستان د کشمیر د بیلتون غوښتونکو چې د هندي کشمیر په ځینو سیمو باندې حملې کوي ملاتړ کوي. ښاغلی مودی چې په هندي یې خبرې کولې، د پاکستان په صدر اعظم نواز شریف باندې انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ یې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کشمیر لانجه بیا راپورته کړه. د هند صدر اعظم وویل چې د ښاغلي شریف وینا دا اندېښنې راپیدا کړې دي چې د سولې په اړه به د پاکستان دریځ څومره جدي وي. هند او پاکستان موافقه کړې وه چې په روان کال کې به د کشمیر په اړه بیا خبرې پیل کړي، مګر هند تیره میاشت د دې خبرو څخه وروسته له هغه ووت چې په هند کې د پاکستان سفیر د هندي کشمیر د بیلتون غوښتونکو مشرانو سره وکتل. پینټاګان ویل دی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو پرون د شنبې په ورځ د ترکیې سره سرحد ته نږدې په شمالي سوریه کې په یوه کوردي ښارګوټي کې چې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې بمباري کړي دي، دغه ښارګوټي یوولس ورځې د دغې تروریستي ډلې په لاس کې و. فعالینو او کوردي چارواکو ویل دي چې د اسلامي ډلې یاغیانو په دغه ښارګوټي باندې چې کوبین نومیږي او د عین العرب په نامه هم مشهور دی د راکټونو ډزې وکړې. رپورټونه وایي چې په دې ډزو کې لږ تر لږه 12 کس زخمي شوي دي او د ائتلاف په حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. د امریکا مرکزي قومنداني ویل دي چې په اوو ماموریتونو کې سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو برخه اخیستې وه. د اسلامي دولت د ډلې لخوا د کوبین د محاصرې له کبله 1,500 خلک ترکیې ته مهاجر شوي دي او له بلې خوا په ترکیه کې دننه په سلګونو کوردي جنګیالي د سوریه دغه شرط نه نوتل دي چې د هغه دفاع وکړي. د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو د جون په میاشت کې د عراق زیاتره سیمې ونیولې او د عراق قواو ته چې امریکا روزلې وې ماته ورکړه او د هغوی نه امریکایي وسلې ونیولې. دغه ډلې په سوریه کې مخکې لا زیاتې سیمې نیولې دي او هلته د نورو یاغیانو سره اوژه په اوژه د جمهور رئیس بشار اسد د راپرځولو لپاره جنګیږي. برطانیه هم پرون په عراق خپل لومړی محاربوي ماموریت ترسره کړ، مګر د هغه هیواد دفاع وزارت وویل چې داسې کوم خاص ځای چې هوایی بمباری پر وکړي په نښه نه کړای سو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د لایبریا د طبي چارو رئیس برنیسدان وروسته له هغه ځان درې اونۍ قرنطین کړی دی چې یو مرستیال د ایبولا په ناروغۍ مړ سو. هغې پرون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا د دې ناروغۍ څه نښې نښانې نه لري، مګر غواړي په دې ځان ډاډه کړي چې دا په دې ناروغۍ نه ده اخته سوې. دان دغه راز د خپلې ادارې د کارکوونکو او مامورینو څخه غوښتي دي چې تر 21 ورځو پورې دي چې د دغې ناروغۍ وایروس خپل کار کولای سي په خپلو کورونو کې پاتې وي. د نړۍ د روغتیا سازمان د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې 150 کسه فقط په 2 ورځو کې په لایبریا کې د ایبولا په ناروغۍ مړه سوي دي او په لایبریا کې چې دغه ناروغۍ پیل سوې ده تر اوسه پورې ټول 1800 تنه مړه سوي دي او دغه ناروغۍ په ګینی، لایبریا او سیرالیون درو واړو ملکونو کې ټول ټال 3000 کسه وژلي دي. سومالیا د شباب د یغې ډلې د نوي مشر عمر ابو عبید په سر 2 میلیون ډالر انعام شې دي. د سومالیا د استخباراتو رئیس عبدالرحمن محمد لرياري د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې دا انعام به هر هغه چاته ورکړ سي چې د عبید د نیولو او محاکمه کولو په اړه معلومات برابر کړي. هغه وویل چې د سومالیا حکومت به هغه چاته هم 1 میلیون ډالر انعام ورکړي چې داسې اطلاعات ورته برابر کړي چې د عبید د وژل کېدو سبب سي. عبید شباب د ډلې د پخواني مشر احمد عبدی ګودین په ځای چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سومالیا په جنوب کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو راغلی دی. د بلې خوا یوه سومالیایي میرمن له دې کبله په عام محضر کې سنګسار شوې ده چې په یوه وخت کې د څو تنو سره ودونه کړي وو. دغه درود اشکلن میرمن د جمعې په ورځ د براوی په ساحلي ښار کې چې د شباب د یاغي ډلې تر لاس لاندې دی سنګسار شوې ده. دغه میرمنې په دې اعتراف کړی وو چې په یوه وخت کې د درو سړیو سره ودونه کړي وو. د هانګ کانګ د دیموکراسي تحریک طرفدارو مشرانو د نه اطاعت کولو ډلې ډله ایزې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او د برتانیې د دغې پخوانۍ مستعمرې لپاره مهم دیموکراتیک اصلاحات غوښتي دي. د دغو مظاهرو تنظیمونکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې د حکومت مرکزي دفتر مخې ته د کوڅو په اشغالولو یې رسمان پیل کړی دی. دا اعلان څو ساعت وروسته له هغه وسو چې پولیسو په هانګ کانګ کې هغه په لسګونو محصلان ونیول چې پرون یې د حکومت مرکزي دفتر ته ځانونه رسولي وو. پولیس ټوله شپه د سلګونو مظاهرچیانو سره په اخوډه بخته وو چې د امنیت ساتنې د یوې دروازې په خوا ورغلي وو او ځین نور بیا کوشش کاوه د یوې کټارې څخه واوړي او حکومتي ودانۍ ته ورننوځي. پولیس وویل چې په دې اخوډه کې څو تنه سپک زخمي سوي دي. د جاپان په مرکزي سیمه کې پرون د شنبې په ورځ یو اورغورځونکی غر فعال شوی او په لسګونو خلک بند پاتې دي چې د هغه په درو کې چکرونه وهل. د جاپان د میټرولوژي ادارې ویل دي چې د انټیک غر په محلي وخت د غرمې په شاوخوا کې فعال سو او هوا ته لوګي او دودونه جګ سوي او یو پراخه سیمه په ایرو پوښلې ده. د جاپان د ان ایچ کی د رادیو تلویزیون پر پورتونو کې ویل سوي دي چې په دې پیښه کې یو شخص مړه سوی او د پاسه 10 کس زخمي سوي او لستنه به هوښه سوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي اردو ته امر کړی دی چې د ژغورنې په چارو پیل وکړي. د هغو 250 تنو څخه چې په دې لوګو او ایرو کې بند پاتې وو زیاتره یې د لیرې لارو څخه ځانونه ژغورلې دي، مګر تقریبا 40 کسه لا بند پاتې دي او شپه یې په خیمو کې تیره کړې ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د امریکا مشرتابه او زعامت په دې بې ثبات نړۍ کې د ثبات درلودونکي دي. ښاغلي اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپله اونیزه وینا کې وویل چې امریکا د نړۍ د څو ډیرو سختو ګواښونو په جریان کې د خپلې مشرۍ نقش لوبوي چې په هغو کې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې کمزوري کول او له منځه وړل او په یوکراین باندې د روسیې د تیری په مقابل کې د نړیوالو د راپاسولو هلې ځلې هم شامل دي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د نړۍ هیوادونه موږ ته سترګې په لار دي چې لارښوونه یې وکړو او موږ د دې مکلفیت هرکلی کوو. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
من غږ له واشنگتن نه اورئ. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن شلکمې 9 بجې دي. څو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راړو. جمهور رئیس حامد کرزي د پغمان د پیښې د عاملونو د اعدام سزا توثیق کړې ده. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال بهیر رپورټ ته چې کابل نه رالېږلې.
د افغانستان ولسمشر پغمان د پیخې د ډلیز جنسي تیری د 15 تنو مجرمانو د اعدام حکم صادر کړ. د ولسمشر د ویان مرستیال عادل راز امریکا غکته ویل چې حامد کرزي نن سهار د پغمان د جنسي تیری په پیخه کې د نیول شوو هغو 15 کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړ چې د مخه د افغانستان درې ګونو محاکمو پر هغوی د اعدام حکم صادر کړی و. پر اعدام محکوم شوي دغه 15 کسان د اختطاف، وسلوالو غلاو او د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې پر څلورو ښځو ډلیز جنسي تیری تور شوی وو او لدې مخکې هم سوزلی په وسلوالو غلاو او جنسي تیریو په دوسیو کې ګرام ګڼل شوی وو. د کابل پولیسو د پغمان په پیخه کې لستنه تورن کړی وو، خو له پیخې یو اونۍ وروسته اووه تنه مجرمان په کابل او غزنی ولایتونو کې د پولیسو لخوا ونیول شول او درې نور لا هم د پولیسو لاسته دی ورغلي. د ولسمشر کرزي لخوا دغو مجرمانو ته د اعدام سزا په حکم د لاسلیک د مخه یو شمېر زیاتو افغانانو د یادې پیخې په وړاندې کلک غبرګون ښودلی او د لاریونونو په ترڅ کې د افغانستان له سترې محکمې او ولسمشر څخه دغه مجرمینو ته د اعدام غوښتنه کړې وه. د کابل استیناف محکمې د کره اسنادو د شتون په پایله کې د دې پیښې 15 تنه تورنو ته د اعدام سزا واوروله او دوه نورو ته یې د 20 کلونو بند سزا ورکړه چې بیا وروسته د افغانستان تمیز هم د دغې محکمې حکم تایید کړ. د ښځو د حقونو یوه فعاله مزاري صفا وایي دا د ټولو خلکو غوښتنه وه چې د پغمان د پیښې مجرمینو ته د سزا ورکړل شي او زیاته یې کړه د خوشحالۍ ځای دی چې ولسمشر کرزي د دغو مجرمینو د اعدام حکم صادر کړی دی. میرمن صفا له راتلونکي ولسمشر څخه هم غوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو چارو ته دې په خپل لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.
دا یوازې زما غوښتنه نه ده، بلکې د ټولو افغانو میرمنو غوښتنه ده چې د دې ډول پیښو مجرمینو ته دې سخته سزا ورکړل شي او د افغانو ښځو په استازیتوب له نوي ولسمشر څخه مو دا غوښتنه ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید زیاتې برنامې په پام کې ونیسي او دې موضوع ته دې په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راشي.
بل لوري یو شمیر کابل میشتي وایي چې د پغمان پیښې د ډله ییزه جنسي تیری عاملین دي د خلکو او رسنیو پر وړاندې په دار وځړول شي.
دا خو په کار راځي وروګل دا سم صحیح اعدام شي وروګل خلکو په مخ کې خبره راځي وروګل په تلویزیون مخ کې بارته وخی چې وروګل دا خلکو دغه کار کړو دغه کار وسره وشو.
دیوال شاته موږ په دې باندې هیڅ خبر نه یو او دا ټول دروغ دي. اعدام نه ده سوی دا دی راوخی منگا ملت تا دی راوخی دی میڈیا پا حضور مخامخ دی دا منگ تا ادام کی چی دی منگا دا افغانان دی معاملی نخلا.
د پولیسو او شاهدانو د ویناو لمخې د زمری د میاشتې په 1.5 نیټه د غلو یوې لسکسیزې ډلې چې د پولیسو یونیفارم یې په تن و د پغمان ولسوالۍ په د عربانو سیمه کې له موټرو څخه د سو کورنیو غړي راکښته او د هغوی د پیسو او ګاڼو د لوټولو وروسته دغو غلو پر څلورو ښځو ډله ییزه جنسي تیری هم وکړ. په داسې حال کې چې ولسمشر د دغو غلو د ډلې د 15 کسانو د اعدام حکم تایید کړی، پولیس وایي چې د دغې ډلې د دریو تنو د نیولو لپاره یې هم خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
لبلخوا د بشری حقوقو یو شخصي د وی شخصي مؤسسه سازم رئیس حاجی لال ګل وای په داسې حال کې چې خغلی حامد کرزي په خوا هم د اعدام څو حکمونه توثیق کړیو، خو وروسته بیا په دوسیو باندې د غور کول احکام هم صادر کړیو. په موقع په دې اړه زموږ د همکاري زیبا خادم مرکې ته چې د حاجی لال ګل سره کړی دا.
حاجی صاحب لال ګل، دا خو یوازنۍ پیښه نه ده چې ښځې بې عزته شوې دي او جنسی تیرے پیش وے دے دی نور پی خو کی ولی دغه سیو اقدام نه دی شوی چې پدی کی وشو
سے منګه مخ کی هم چارواکی او ټولو تو وګونو تم دا خبر رسول دا چې په افغانستان کې پوری پرزنګړي توګه په دغه دیر لس یا څور لس کلونو کې په سونو ورته پی خو شوی دی. څنګه چې تاسو په خپل سوال کې ویل د ټولو پی خو سره دغه سی خبرګون نه دی خودم شوی، اخو بیا هم منګه د دوی دغه برخورد په نظر نه غورځو، خو ولې په دې اړوند باندې منګه اندېښنه دا لرو چې که حکومت بلاخره همدغه تصمیم درلود چې د دې پیښې عاملینو سره همدغسې جدي برخورد وشي، باید د څېړنو طی مراحل او د څېړنو په وخت کې باید د احتیاط نه کار اخیستل شوی وی. زمونږ مطلب دا نه دی چې مونږ د مجرم نه دفاع کوو، بلکې زما مطلب د قانون د پلي کېدو نه دی چې په افغانستان کې باید قوانین په ټولو معناوو باندې، په ټولو پیښو کې، په ټولو مجرمانو باندې په یو شان باندې پلي شي. نه، تاسو وکتل چې لومړۍ محکمې دغه و کسان ټول په اعدام باندې محکوم کړل، چون د خلکو غبرګون او د حکومت غبرګون او داسې اوازې او انګېزې هم اورېدل کېدلې چې د دې پیښې تر شا زه سیاسي کاری هم لګیا دي فعالیت کوي، چې تر څو پورې څونه عاجل کېدلی شي چې دغه خلک په اعدام باندې محکوم شي. او دغسې جنایتکار ګروپونه هم و په همدغه وخت کې چې په همې پولیس تهدیدول، همې عدلي او قضایي ارګانونه تهدیدول چې باید دا خلک په اعدام باندې محکوم نه شي. ولې ولسي غبرګون دا و او د قربانۍ شوو کورنیو غبرګون هم دا و چې دوی باندې قانون پلی شي او دوی باید سزا وګوري. نو بالاخره چې اولنۍ محکمې په بیړنۍ توګه باندې پرېکړه وکړله، وہ والا کسان پہ دام بان محکوم کرو تا سو بیا وہ قاتل چکل دوائی میں محکمی تا یا استناف محکمی تا دوسیا لارلا قضیہ تغارلا حل تا تینزہ کسان په اعدام باندې محکوم شول او دوه کسان چې کوم وو هغه په شل کال قید باندې محکوم شول. او بل اخر درې محکمې هم د دویم محکمې فیصله تایید کړله او داسې موردی چې دغه دوه کسان کې بې ګناه پیژندل شوی دي. نو موږ هم دغه مسلې شکمن کړي یو، باید هغه د قانون پر وړاندې کوم وخت چې د دوسیې د څېړنې لپاره ورکړل شوی دی هغه باید په نظر کې نیول شوی، تر څو پورې دوسیه په صادقانه او بېطرفانه شکل باندې څېړل شوی وي. په هغه صورت کې به بیا هم قرباني شوي قانع شوي وو او هم به هغه خلک چې مجرمین وو یا تورن وو هغه به هم په دې باندې قانع شوي وو چې زما سره دولت یا د عدلي قضایي ارګانونو د انصاف نه کار واخیستلو، په دغه جرم باندې په دومره جرم باندې محکوم کړل ما. کتا سوتا یاد وی د همدغه پیښې چې کله دوسیه دویمې محکمې ته لاړله، یو ورځ د دغه قضایي جلسه وزندیدله. د هغه جلسې علت همدغه وو چې څوک نه حاضرېدل چې د دغه تورونو خلکو مدافع وکالت وکړي. نو کله چې په یو ورځ کې هغه مدافع وکیل ونیسي، نو یو ورځ کې به مدافع وکیل کومه دوسیه وچیړي سبا دپاره پر قضایي جلسې ته آمادګي ونیسي. د پغمان پیښه چې ده او نورو پیښو ترمنځ یو توپیر دا موجود دی چې جنسي تیری واقع شوی دی. جنسي تیری کې موږ په قوانینو کې د 15 کالو نه پورته اشد مجازات نه لرو، ولې دلته هم زمان د یوې خوانه جنسي تیری کېږي، د بلې خوانه وسلوال اغلا کېږي او د بلې خوانه اختطاف صورت نیسي. یعنې درې جرمونه یو وخت باندې واقع کېږي. همدغه علت و چې دې خلکو ته د وسلوال اغلا په تور باندې اعدام ورکړل شوی دی او د انسان تښتونې په تور باندې دوی ته 6 کاله بند ورکړل شوی دی او د جنسي تیری په جرم باندې دوی ته 15 کاله سزا ورکړل شوی ده. په دې کې چې کومه قوي سزا وي چې هغه په دغه درې واړو سزاګانو کې اعدام دی هغه په دوی باندې پلي کېږي. ډېری ورته پیښې موږ پخوا درلودلې. چې یوه پیښه زه مثال درکوم چې د نن نه تقریبا 6 کاله وړاندې یا 1 کال وړاندې په جوزجان کې یوه پیښه داسې وشوله چې هلته د یو معصومې نجلۍ سره او نظامي قومندان د خوانه یو ظالمانه جنسي تیری د هغې سره صورت نیسي او بالاخره عدلي او قضایي ارګانونه دغه دوسیه څېړي، نظامي محکمې ته دا دوسیه ورځي او په هلته چې هر څونه څېړنه کېږي د 15 کلونو نه اخواته په قوانینو کې د جنسي تیری په اړوند باندې موږ بله سزا نه درلوده. بالاخره هغه سړی په 15 کاله حبس باندې محکوم شولو.
اجی صاحب لال گل فکر کوي چې دا اول ځل دی چې جمهور رئیس حامد کرزی په دې خپل دور کې د دې 15 کسانو د اعدام فیصله لاسلیک کړه.
نه، دا د ولسمشر لومړی ځل نه و، بلکې د دې نه مخکې اعدامونه شوي دي. ولسمشر دا کړی، خو ولسمشر واضحه په خپلو خبرو کې ویلي دي په نورو قضیو کې چې زه کله د اعدام فیصله امضا کوم زما لاس ریږدي. ولې که دا قضیه ما ته راشي نو زه به یو لحظه هم سرپه ونه کړم. دوی د اعدام پرېکړه چې ده هغه به زه لاسلیک او د دین علاوه درې یا څلور سو شاخ خلک نور هم په اعدام باندې محکوم شوي دي. ولې ولسمشر تر اوسه پورې د محکمو پریکړې هغه نهایي پریکړې چې د هغه لاسلیک کړي نه دي. ولسمشر په نورو دوسیو کې د ډېر احتیاط نه کار اخلي. اکثریت وخت چې موږ کتلی دی بریګونو محکمو ځینې دوسیې داسې لیږلي ولسمشر ته چې په هغې کې اشتباهات یا سهوي صورت نیولی. موږ پیشنهاد کړی ولسمشر ته، هغه زموږ پیشنهاد منلی دی او دوسیې بیا څېړلې دي د سر نه او مغه سبب شوي دي چې ځینې قضیې بیا ځانګړي شوي دي او بیرته محکمو ته مسترد شوي دي.
ډیره زیاته مننه حاجي صاحب لال گل، کور دې ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په واشنگتن کې د ماخوستن لسکم نه دی د څو مهم خبرونو غټکی ووري. د متحده ایالاتو د څلورو ایالتونو گورنران افغانستان ته په یو ناڅافي سفر باندې رسیدلی دي. هغوی د هغه امریکایي هڅ غړي دي چې د امریکا د دفاع د وزارت په مرسته باندې افغانستان ته تللی دي او غواړي چې له امریکایي عسکرو سره وګوري او د امنیتي مسایلو په اړه لازم معلومات ترلاسه کړي. د دوی د دغه سفر په باب د امنیتي ملحوظاتو له امله مخکې اعلان نه و شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي چې هند غواړي له پاکستان سره د سولې خبرې بیا شروع کړي، خو په شرط دی چې پاکستان د خبرو لپاره مناسبه فضا پیدا کړي. ښاغلی مودی چې په هندي ژبې خبرې کولې، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په هغه وینا باندې انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته کړې وه. او د متحده ایالاتو په نظامي مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د ترکیې د سرحد سره نږدې د سوریې په شمال کې د کوبانی او عین العرب د ښارګوټو په شاوخوا کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې بل موضوع. په ملګرو ملتونو کې د عرب مشرانو د عمومي اسامبلې په غونډو کې په خپلو ویناو کې د اسلامي دولت په خلاف په جنگ باندې ټینګار وکړ. په دې اړه یو رپورت تاسو په امراړو چې د امریکا خبريال سکاټ سټرن له نیویارک نه راغلې ده.
د اردن پاچا وایي د اسلامي دولت د افراطیانو ګواښه مسممه ائتلاف غواړي دي چې په پرله پسې او ارادې سره د دوی په خلاف مبارزه وشي او ماتې ورکړی شي. اردن، بحرین، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي امارات د امریکا په مشرۍ حملو کې چې د اسلامي دولت د جنګیالیو په خلاف کیږي یو ځای شول. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید آل نهیان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون د شنبې په ورځ ویلې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ له منځني ختیځ نه په اخوا پراختیا مومي د چې خبرې ترجمانی ترجمه کولې انوول.
The current collective action against the threat of ISIS and other terrorist groups
د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو په خلاف دستجمعي اقدام د نړیوالې ټولنې ګډ ضرورت منعکسوي چې د دغه خطر سره مبارزه وکړي. متمدنې ټولنې بل اختیار نه لري بې له دې چې په دغه آزمایښت کې په بشپړ ډول کامیاب شي او دغه ګواښ له منځه یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نوایي هغه هیوادونه چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف حملو کې شامل دي له بین المللي قانون او د ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه کوي ځکه چې دغه حمله بې د دمشق د حکومت له اجازې نه کیږي. ښاغلی لاروف چې ترجمانی خبرې ترجمه کولې وویل
Attempts to contravene the charter of our organization do not contribute to the success of joint efforts. The struggle against terrorists on the territory of Syria should be organized.
هغه چې زمنګ د سازمان له منشور نه سرغړونه کوي ګډ کوششونه نشي کامیابیدلی. د سوریه په خاوره کې د تروریستانو په خلاف جګړه باید د سوریه د حکومت په همکاري سره وشي چې په څرګنده توګه یې خپل چمتووالی ښودلی دی چې غواړي په دغو حملو کې شامل شي. لاروف وایي په سوریه کې د تروریستانو سره جګړه جامع تماس غواړي چې په هغې کې د سوریه حکومت هم شامل دی. النهیان د جمهور رئیس بشار الاسد په خلاف د میانروا مخالفینو لپاره د زیاتې مرستې غوښتنه کوي او وایي د تاوتریخوالي په وخت کې د خارجي جنګیالیو ګواښ زیات شوی دی چې د سوریه رژیم خپل خلک وځپل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د لوړې ساتي د غونډې په څنګ کې د بشري حقوقو سرغړونکي وغندله چې د شمالي کوریا حکومت د دغه هیواد د خلکو په خلاف کړی دی. ښاغلی جان کیری وای:
What goes on inside North Korea? Systematic repression, collective punishment, arbitrary execution, penal colonies, prison camps. These abuses are actually unfathomable.
دننه په شمالي کوریا کې چې څه کېږي هغه د خلکو منظم ځپل، دسته جمعي سزا ورکول، بېل محاکمې اعدامول، ډلهییز استعمار، بندیخانې چې واقعا تقریبا ټول نړۍ ته د نه انکار انوړ دی او دوی باید په یوویشتمه پیړۍ کې زیا ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر ان کیری وویل د شمالي کوریا مشران ان بهانه کوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې ورباندې اغیزه نه کوي، مګر د شمالي کوریا مشران په ځینو سطحو په دې پوهیږي چې د نړۍ له نظره د دوی د سلوک له کبله هیواد یې شرمولی دی. د بهرنیو چارو وزیر ان کیری وویل ولی پیونګ یانګ داسې بې ساري اقدام وکړ چې د بندیانو کمپونه پټ وساتل، ولی دوی د سره سالی بین المللي کمیټې، ملګرو ملتونو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته اجازه ورنکړه چې دغه کمپونه وویني یا هغه شواهد سمدستی رد کړل چې فراریانو ورکړي وو او دای مازی پروپاګند یاد کړ. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل د شمالي کوریا له سرغړولو نه پرده لري کړی شوله او د شمالي کوریا په باره کې د ملګرو ملتونو د کمیسیون راپورټ یاد کړ چې د روان کال په سر کې نخپور شوی دی. دغه راپورټ 450 لري او اتیا تنو نه پکې پوښتنې شوي دي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې حکومت په منظمه توګه په داسې اندازه جدیت او ماهیت سره سرغړونې کوي چې د نړۍ په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. د بهرنیو چارو وزیر کیری هغه کسان چې په آزادو ټولنو کې اوسیږي دې ته راوبلل چې د شمالي کوریا د نارینهو او ښځو په څنګ کې ودرېږي چې له دې نه کړاو ګالي چې څوک ورنه خبر نه دي، او د درسته شمالي کوریا کې په لسګونو زره کسان په زندانونو کې کړاو ګالي. ښایي چې تاسې ځان نه پټ کړي، مګر موږ تاسې لیدای شو. موږ پوهیږو چې تاسې دلته یاستئ، ستاسې نیونکي تاسې غلي کولی شي او ستاسې په حیثیت حملې کولی شي، مګر دوی ستاسې له اساسي بشریت نه انکار نه شي کولی. ښاغلی کیری د رژیم لپاره یو پیغام هم لري، هغه دا دی چې تاسې باید دغه کمپونه وتړی او تاسې باید دغه بدمرغه سیستم ړنګ کړئ.
دا سر مقاله چې تاسې اورېده د امریکا د حکومت نظر څرګند کړه، او دا هم د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب نه هیڅ، ټیټا 12، کندز لوړه 22، ټیټا 13، جلال آباد لوړه 33، ټیټا 14، اسد آباد لوړه 18، ټیټا 14، هرات لوړه 33 او ټیټا 14 درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. غزنی لوړه 30، ټیټا 11، مزار شریف لوړه 10، ټیټا 20، کندز لوړه 11 درجې او ټیټا 18 درجې، خوست لوړه 10 درجې او ټیټا 13 درجې، او مهترلام لوړه 15 او 14 درجې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمنګ دا خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.